راډیوي مجله خبره شي. یو ریپورت اورو او په دې ریپورت کې د هغو متقاعدینو ستونزه اورو چې وای د ژمي د سړې هوا سربیره له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او ماشونه او د دوی تدقاوت حق نه دی ورکړل شوی.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وای په دې سور ژمي کې له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د خپل کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وای ل شو خدریو کلونو راهیسې خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي او سره له دې چې په وار وري بیل بیلو طالب چارواکو ته مراجعه او شکایتونه کړي بیا هم د دوی ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. دوی له ډلې طاهر ظفری وای د ژمي پر اتلو سره ستونزې دوه برابر شوې او د خپل کورنۍ ورځنی اړتیاوې د پورونو لاري پوره کوي.
ډیر مشکل لات سره موږ مخامخ یو چې موږ به کور خلک یو د کور کرایه د موږ د غزانه ډیره حتمی ده چې د موږ نه د کور سیختن غواړي. دا مریضګانی دا یو بچو خوراکي مواد له باسونه دا خو هیڅ امکانات د موږ سره نشته. لرګي نه لرو پن مواد خو هیڅ قطن نشته. د موږ ټول مشکلات سره ما خو چې د کور کې موږ تا فرش نه دی پری خپل فرشونه ټولم خرج کړي.
یو بل متقاعد او د ختی زون د متقاعدینو مسول جان محمد ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پر ماش موږ نه ده اخست. د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت اقتصادي مشکلات د غژمه اوس په جریان کې ده. دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري بازو کورونه خرج کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري حتی دوی غدایې ته مجبور شول یو تعداد.
د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر وای د تقاعد موضوع ډیر پیچلی شوی او که د متقاعدینو وضعیت په پاملرنه ونه شي یو انساني نورین برامه انستشي. خغلی سنگر ازادي راډیو ته وویل
هوا می اخته بل دلته ده کله کې یو خپل دي ورکړل دي مریضي او د شپخانې د لولاتونو د واغانو پیسې هم دین لري تختو ستونزو سره گرفتار دي. نو کته کې د امارت اسلامي توجه نه کینو دلته به غټه انساني فاجعه مې ستراسي.
د خغلی سنگر د معلوماتو لمخې دا مهال په افغانستان کې د متقاعدینو شمیر شاوخوا 1.2 زرو ته رسیدي. دا چې د متقاعدینو حقوق به کله ورکړل شي په دې اړه د طالبان حکومت وایي چې بیولا مجاهد مونږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځبان دی یو میاشت وړاندې د بی بی سی د اکسپرنې په یو سپیس کې دا کړې وه چې د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې قانون تعدیل شوی ډېر ژر به د عدلي وزارت لخوا نافذ او د دوی حقوق به ورکړل شي. د تقاعد حقوق هغو پیسو ته ویل کېږي چې هر پخوانی کارکوونکی د تقاعد وروسته مستحق ګرځي خو دا پیسې کال په کال دوی ته ورکول کېږي. لمړني وروسته هماغه پیسې د متقاعد کس میرمن او که تقاعد وای کس خزوی خوند دی ورکول کیږي. خود دواړو د مړینی په صورت کې اولادونه یوازې تر 30 کلنۍ پورې د دوی د تقاعد د اخیستلو مستحق ګڼل کیږي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکوم په نورستان کې پر ژبی د لارو تاثیر
د سرکونو د نشټوال لامل زمونږ ژبی یو بل نه جلا شوې دي.
په دې خبرونه کې مو استاد حبیب الله رفی لاغو نویو اثارو خبروي چې دوی کار باندې کړی او تقریبا چاپ ته چمتو شوی.
محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده، فیروز نامه ده، غازی نامه ده، ډېر مهم دي. نوی خبرې لري او نوی مسائل چې مطرح دي.
څنګه هنري عکس واخلو؟
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو. باید موږ د دغه ودانۍ باره کې لږ معلومات پیدا کړو.
د بلخ ادبي خوځښت څرنګ رامنځته شو؟
موږ په پېښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې موږ څه زده کړي وو هماغه چوکاټ موږ ځان سره راولېږدو دلته بلخ ته.
که د دې ادبي مجلې تر پایه راسره وي نور مطالب به هم واورئ. استاد حبیب الله رفی مولا یو شمیر نویو کتابونو خبروي چې د تحقیق چارې دوی تقریبا بشپړې کړې دي. مخکې تر دې چې د شاغل رفی څرګندونه په تفصیل له تاسو سره شریک کړم، د لهجو په اړه یو مطلب لرو. ژبه بدلی شي کله چې د یوې ژبې دننه دومره بدلون راشي چې ویناوالی د یو بل په خبره پوهیږي نو دې تغییر ته لهجه وایي. کله چې لهجه د اصلي ژبې اصولو ته غاړه نږدي د دې خطر زیاتیږي چې دا لهجه په خپله په بیل ژبې بدل شي. عرب ژبپو حسن با کلاوی نن سبا لوی لاري د یو شارګوټي په منځ کې ممکن د نویو لهجو د رامنځته کېدو سبب شي او د دې پروفیسور په وینا په تیرو زمانو کې طبيعي واټن لکه غرونو او سندونو لهجې زی شولې او بیا د لهجې په بیلو شوبو بدلېدلې. د افغانستان په نورستان کې داسې شوې دي. په دې غرنی ولایت کې د سړکونو د نه تیرېدو له عمل هم په ژبه کې لهجې پیدا شوې دي او هم دودونه او رواجونه بدل شوې دي. د نورستان د اوسیدونکو په وینا د دوی هر ټبر او قوم چې په بیله دره کې ژوند کوي هلته تقریبا مختلفه ژبه او بیل کلتور رامنځته کړی دی. د دې خلکو په وینا په نورستان کې ګڼ کسان د یو بل په ژبه نه پوهیږي، نو بیا د یو بل د پوهیدو لپاره تر ډیره په پښتو سره ژغیږي، یو نیم وخت په دری هم د ستونزې د هواري لپاره خبرې سره کوي. نور په دې راپور کې
د نورستان اوسیدونکو وایي د ولایت غرنی طبیعت جوړښت او د سرکونو نشټوالی د یو بل په غم خاده کې لګډون کولو او له نورو ګڼو اړیکو بې برخې کړي دي. د دوی په وینا چې په هر دره او سیمه کې چې کوم نورستانیان اوسیږي له نورو لري پاتې شوي، هرې قبیلې او ټبر خپل ځانګړي ژبه، ګړدود، کلتور او دود رامنځته کړی دی او همدا لامل دی چې ډیرې یې د یو بل په ژبه نه پوهیږي او ار دي چې د یو بل پوهولو راپوهولو لپاره په پښتو یا دری خبري وکړي. د لویدیز نورستان دوه تنه اوسیدونکي محمد یعقوب او عارف الله عارف
د سرکونو د نشټوال لامله زمونږ ژبي، فرهنګ، تاریخ، خپلولي، نور هغه قومي مسایل چې دي یو بل نه جلا شوې دي،
چې یوازې د نورستان خوندیتوب او نورستان د خلکو فرهنګ او نورستان د خلکو اتحاد او اتفاق سچې سات یا هغه یوازې سرک دي چې مواصلات لار دي چې یو بل تر واسه تر اوسه پورې دا سرکونه هم نه دي وسر شوي، هم اقتصادي مشکلات دي، هم تمدنیت مشکلات دي.
د یاد ولایت قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل کله چې نورستانیانو اسلام نو قبول کړي او د غسیما د کافرستان په نوم یې دیده، نو یو شبه او یو کلتوري درلوده، خو کله چې پری د اسلامي لخکرو بریدونه پیل شول نو کافرستانیان هم د غلخکرو سره د مقاومت کولو او ځانونو ساتلو په خاطر بلابیلو درو تر نوتل، که څه هم چې ورسته مسلمانان شول خو هملته میشت شول او له نورو جلا پاتې شول.
د خپل پناه په خاطر باندې چې هغه وخت کې د مذهبي جنگونه دوی مجبور کړ چې په درونه نه وزي مختلفو درو باندې، با وجود دې چې یو قوم دی خو لهجې د جبې دود او دستور په کلونو بیلوالی په نتیجه کې سونه کولای شي پیتی شوی دی، په لهجو کې په عادتو کې تغییر دی. نو کدا ول سوالیان د سرک د لارې مرکزونو سره وصل شي، د خلکو روابط یو ول سره دواره احیا شي، د یو بل په مړی ژوند کې شریک شي، نو دا کلتور او د جبې نږدېوالی به پیدا شي.
په نورستان کې چارواکي هم د ولسونو یا د ستونزې منی او وای په حکومتي بودیجی او د مرستندوی ادارو په همکارۍ غواړي چې ختیز او لویدیز نورستان مرکز پارون سره ونخلبي، چې د دې کار لپاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د کوردر تیتین سرک باندې کار پیل کړي او د بشپړېدو سره به لویدیز نورستان مرکز پارون او پارون به لغمان ولایت سره وصل شي، چې وګدې لارې به لنډې او ولسونه به سره نږدې شي.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
استاد حبیب الله رفی نشته درې کاله مخکې په کابل کې سخت ناروغه شو چې بیا د درملنې لپاره بهر ولاړ. د دوی کورنۍ په کاناډا کې ژوند کوي خو په تیرو سباندې دولسیزو کې استاد رفی په کابل کې اوسېده، خپلې ادبي او تحقیقي هڅې یې کولې. تر اوسه د دوی په لسګونو عنوانه کتابونه چاپ شوي دي او د یو شمېر مهمو آثارو تحقیق یې تقریبا بشپړ کړی دی، خو د ناروغۍ له امله ونه شوای کړی چې دا آثار چاپ کړي. استاد رفی ازادي راډیو مجلې ته وویل چې د دغو کتابونو چې چارې بشپړې شوې دي غم کوي. څرنګه؟ مخکې تر دې چې په دې اړه له دوی څخه واورو، له روغتیا به یې ځان خبر کړو.
په فضل د خدای اوس مخ په کېدو یم، پښه مې ښه شوې ده، مې اوس زخم ښه شوی.
چې صحت مو ښه شوی دی، په څه بوخت یاستئ د لیکلو په حساب؟
د لیکلو خو څه نه لرم، د لوستلو لږ لږ کوم شی لاسته راشي لولم.
استاد تاسو خو په ډیرو بدو شرایطو کې هم له لیکلو لاس نه دی اخیستی او نن سبا څرنګه مصروف نه یست؟ یعنی بیا هم صحت تاثیر پې کړی؟ بله
بد شرایط په درد واله ولما په دې وروستیو وختونو کې یو ډیر مهم کار ترسره کړ. د اسرا الافغان په نامه یو کتاب دی چې یو زر دولس کې لیکل شوی، یعنی څلور سوه کاله مخکې، او دا د پښتنو داسې تاریخ دی چې تر اوسه په تاریخ کې نه و. د روحانیانو نه درې سوه کاله وړاندې د شیخ متی بابا د کورنۍ تصوف دی، دوی ادبیات دي، دوی شاعري کړي، دوی شعرونه ویلي، بدلې ویلي، یعنی په پښتو ادب کې بیخي یو نوی باب دی. دوی اجتماعي فعالیتونه کړي، مبارزې کړي. په دې کتاب ما یو کال پورا کار وکړ. دا ډېر مهم کتاب و. د دې کتاب د ختمېدو سره زما پکې شکرې لخوا خراب شوې. نمغه او چې پېښور ته هغه اسلام آباد ته ولاړو، یو ځای نه کاناډا ته راغلم او تر اوسه پورې تر دا داوي لاندې یم، یعنی بېخي نه یم پرې شوی. نو په دې اساس دا وسي کوم یو شی لولم، نور د پخو لیکلو دپاره تر اوسه پورې هغه نه لرم، داسې قوت او توان او نظم نه لرم.
خدای دې صحت درکړي استاد. دا د اسرار الافغان په ارتباط
د خدای فضل و چې هغه کتاب
بله
اسره افغان نشته
او مامدا ویل
ما دا غنغه نشته او ډیر لوی کارم
او مامدا خبره کوله چې هغه کتاب خو خپور شو او دغه کتاب په اړه کې چې کله تاسو کار پکاو په لاسادي رډوی ادبي مجلې سره مو خپل نظر هم را سره شریک کړی وو، خو بیا هم د دې خاطر چې دا یو ډیر مهم اثر دی، ستاسو په باور کې څه نور تفصیل ورکړي چې په دې کتاب کې څه څه شانشته؟
دا کتاب تقریبا ظاهران د متیزو د تصوف تاریخ دی، لیکن په حقیقت کې د دوی ژوند تاریخ دی. دوی د ترنک، د زابل د ترنک نه لیږدېدلي تر قندهار او پېښور پورې راغلي. د دوی کورنۍ بیا په پېښور کې میشته، بیا د پېښور نه دوی د مغولو حکومت رالېږدولي دي، لاهور ته یې تبعید کړي، او بالاخره د دوی مشر قاسم افغاني په هندوستان په بهار کې بندي کړی او مالته په زندان کې وفات شوی. یعنی د دې تر څنګ چې یو فرهنګي حرکت و، په عین حال کې یو ژور سیاسي حرکت و چې مغول د دوی د تشکل نه ویرېدل، او شیخ قاسم د شیخ متی بابا په وروستیو کرواسیانو کې دی، د تقریبا دوه سوه لس زره مریدان درلودل، او د دې نه د مغولو د حکومت ویره وه چې د دوی په ضد راونه پاڅېږي او د دوی نه قدرت ونیسي. نو همدا دی چې اول یې دته دعوت ورکړی چې په اکبري دین کې ورسره برخه واخلي، لیکن ده ویلي چې زه هېڅکله خپله لار نه بدلوم، نه دي ورسره تللی. وروسته د هغوی بیا زندان ته اچولی دی، همالته په زندان کې وفات شوی. نو یو مبارز سړی دی، یو ډېر معتقد سړی دی، او په عین حال کې په ولس کې ډېر معاصر سړی دی. دوه کاله په عربستان کې کلیوال ته په عربي کې مریدان پیدا کړي، بیا راغلی په خراسان کې، په افغانستان کې. جالبه دا ده چې په دې کتاب کې خراسان او افغانستان دوه څنګ په څنګ هېوادونه دي، سر په سر نه دي لکه څنګه چې دوی روایت کوي. نو دا یې د خراسان نه تللی دی، هغه نه خراسان ته راغلی، د عربستان یو ګونه وروسته بیا افغانستان ته راغلی، او بیا د غوزه لاور څه تبیت شوی، د لاور نه هندستان ته والته وفات شو. نو د ده مبارزه اجتماعي مبارزه ده، او د کلتوري مبارزه تر څنګ سیاسي مبارزه ده. همداراز د دوی مهم ټکی دا دی چې د دوی په مجالسو کې به پښتو بدلې ویل کېدلې، بدل افغاني په همدې الفاظو یاده کړي، او هغه شاعران چې دوی به شعرونه پکې ویل هغه پکې یاد شوي دي، چې دا ډېره جالبه ده. ما یو وخت دا غزلې پیدا کړې وې پنځوس کاله مخکې، ما فکر کوه چې دا د روحانیانو د وخت دي، ځکه تصوفي غزلې وې، لیکن اوس معلومه شوه چې دا د روحانیانو درې سوه کاله مخکې ویل شوې او په پښتنو کې رواج دي. ډېر مهم ټکي لري، د پښتنو په تاریخ کې ډېرې جالبې برخې لري، ډېر جالب ټکي، او زه خوښ یم چې دا کتاب چاپ شو او په عین حال کې پیدا شو. اولی نیمګړې نسخه پیدا شوې وه په کراچۍ کې، یو فوټو سټیټ ما ته راغلی و، وروسته یې بشپړه نسخه په جرمنی کې پیدا شو د غو پروتوست ملګرو راوسته او د دواړو نسخې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړ نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سوه کاله مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینشان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څرنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو. کتاب فارسی ده یو
فقط پښتو یوه ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې نارې ژبه څرنګه ده؟ داسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د نارې ژبه خډیره زړه ژبه ده.
نه یعنی ستاسو او بخشه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه دی دغه ناره چې تاسو ولیدله او احوال ته مو تر سترګو شوه، یعنی داسې فکر مو کو چې کېدی شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي؟
پښتو ناره د پښتنو د تاریخ یوه مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روخانیان یو دوی ناره ما پیدا کړي، یو نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، یو نورسته ما ډېر زیات ناره چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناره وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی، بیا د احمد شاه بابا د وخت ناره وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نه وړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسف زو د دورې دي، د یوسف زو د واکمنۍ دي. کله چې یوسف زو د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی ناری ویلي د ګزیانو سره جنگی دیگه آقا ناری راست راغلی. ناری پخپل دی تاریخ ولوی برخه ده او دی پختنو تاریخ بنیاد پا نارو ولار ده، نلده کبل هم دیر اردک ده. ما یو مفصل مقدمه پیلی کلی یو واتی آمخه او داغ مسائل که راغلی، مثلا پا موقع وقت که دا افغانستان نوم و عطس و کالمخ که دوی اخیسته ده، دی خراسان و افغانستان دوی جغرافیه یاد کړی دي. همدار از هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخ ردوي چې ځینې کسان په دې شک کوي چې د افغانستان نوم روس صلاح احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله مخکې راغلی دی، یعنی اوه اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی.
تاسو په دې ورستیو کلون کې یو بل ډیر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډیر خلک په دې باور دي چې ډیر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. ورستای دلیل دا دی چې څلور ځای د مصنف په نامه امضا پکې کړی او چې د اپریدو په جان کوله کې اوسېده، هغه جان کوله یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هیڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو د اپریدو په جان کوله کې سیاست پرېښود او نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوښتې افغانستان ته او په افغانستان اوسې د افغانستان د علومو په اکاډمۍ.
د خوشحال خان خټک په خطي نسخې باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې ده او ډېره اوږده مقدمه ده، هغه ما لوستې وه او فکر کوم ډېر معجد دلایل دی لوستونکي لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا ده چې ځینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. دغه شاید کنه چې د خپل لاس راشي دغه سره نور نسخه نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخه د بل چا په لاس وی لاس کې وال شوی. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا 350 ګوتې پکې وال شوی، ځینې خطاطانو ګوتې پکې والی، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والی. نه هغه ټول هغه شعرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دې نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شعرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته، بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی، بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل. نو په دې اساس هېڅ نوه شک پکې نه دی پاتې، دا د خپل لاس لیکلی کتاب دی، او چون دی د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی، او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته تاسو پخوانی او تاسو پخوانی کتابونه هم خلګو ډېر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوي کولونه دي. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علوم اکاډمي آنلاین هڅې ډېرې پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټیکنالوژي حتی د اے آی ټیکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځینې مواد راوغوړی او کار پی وکړي؟
نو ښه مواد کول دي، چې راغلي مو مخه اکاډمۍ تخپل کتابخانه باکلي، هغه چې راغلي مغه لا کار لاندې ولا بشپړ منو تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه پیلن خپل کلی تو چې زه ورشم او به ته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علوم اکاډمۍ ته. په دې اساس هغه کتابو ته د چا لاس رسای نشته دی، هغه ملته پراتی دي مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ته برابر شي بیا به ټول برابر شي. یو څو نورې نسخې شته هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړي دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی. همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان، نه هغه نسخې پرتی دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوي مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ ته، ډېر زر به تنظیم کړم او چاپ ته به وسپارم.
تاسو ته حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدای شي چې په دې کتابونه باندې بېرته ژر کار شروع شي؟
حل لاره یې مغه ده چې زه بېرته پخې ولاړ شم، نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بېرته ولاړ شم را خلاص کړم، یو څوک را سره ملګری کړم چې هغه راو راو کار ته وکاو د چاپ ته پر آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو ځلو په اړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر په اړه په تیرو سباندې ټول سيزو کې د ټکنالوژي لپاره مختک سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګه هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو اډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلاله. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور ډیر شو، دا بهیر پسې زیات شو، او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو عکس په 12 میلیونه او 4 لک ډالرو خرڅ شو. دا عکس د وی مېرمنې تور او سپین عکس دی چې په سرټ کوري او عکس د شاله لوري اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جن سټایکن یو عکس په 1.8 میلیون ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یو باراني ورسته د ونو پاڼې رشیدلی، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولې کې لیل رشکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه عکس اخیستلی شو. میرویس رسولی د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤل دی. دوی د عکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولی په دې باور دی چې عکس اخیستل د یوې بټنې کې کاژل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، چې دا ودانۍ څه وخت جوړه شوې وه، څه حادثې د ماڼۍ یا د دې ودانۍ مابین او بیرون کې شوې وې. که سړی وخت ولري د ودانۍ ته یوه ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لنده ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانۍ به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان چې غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي، مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو دا چې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو، هغه ښکلي ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. حتی مثلا سړی کوئ چې هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګار نه لیکي. حتی دغه د خلکو د یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات سړی کوئ چې عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نما نه عکس واخلو، نو ښه ده چې له یوه جګ ځای نه چې له سطح د مځکې نه تقریبا د 5-6 متره جګې لغونه واخلو. مثلا یوه غونډۍ یا کومې تیږې یا کوم بل جګ ځای نه، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه عمودي، هغه کاګرانه سي. ښه ده چې دا مې یو یادوري وکړم چې زیاتره عکسونه په نسبت طلایی یا گولدن ریشیو بسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داسې اخیستی سو چې کله تاسې خپله هغه مانیتور یا هغه دیسپلی تقسیم کړئ، عمودي هم په درې قسمتو او افقي هم په درې قسمتو. تاسې په پرده کې نه مستطیلونه غاري، نو مهم مستطیل هغه مرکزی ده. که غواړی جالب شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالب شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ، کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا هغه جالب رنګ، یا جالب شی، یا کوم هر چی سه جالب تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر ښه ده چې دام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼۍ په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼۍ خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسي. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان دي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسي که امکان لري کوشش وکړئ چې له سپای نه استفاده وکړئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې هر څومره کمره سي ونه خوري هماغومره ستاسې عکس ښکلی راځي، یعنی خیرنه یې او ډېر صافي. خلاص دلته یادوري وکړم کله چې دا قسمي عکس اخلي، ټایمر اخیستی خپل کمره کې داسې بالا 10 ثانیو پورې خپل عکس اخلي، او یاد ريموت كنترول كده سي اي وايرلس يا بسيما او يا سمداري تسه تاسه ريموت كنترول واستوي كاميرا كي او سويتش باندي اكس اخلي ده دل خاطر سه سوري دير بات کوشش شي كاميرا تا قانون اخري او اكسونه صاف لاسي تيابل لارا تو قوه غواړی چې تاسو عکس نورم کولی راسی نو په اچ ڈی آر رژیم یا سټایل کې کولی شئ عکس واخلئ. اچ ڈی آر سیستم دا سره چې تاسو د کولی شئ په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روښانه اخلئ، یو عکس نورمال اخلئ، او یو عکس مثلا لګزره تیاری هغه اخلی. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایت روم یا نورو د عکسونو د ایډیټ سافټویر کې کوي سه یو ځای کې او اخر کې یو کولی عکس ترې جوړ کړي.
له شاغلی رسولی په مننې له وی خبرتیا وروسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبی بهیر د هلو چلو پړ
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یو لس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګې دي. یو یې هغه نومیږي بلې زاو هغه شغل احساس یو لاغو کسانو څخه دی چې په تیرو سباندې دوله سیسو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاسو. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعال کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه به له دوی څخه واورو چې څرنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دی و چې په تقریبا د اتیاي ملسیزي په پایل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې هغه امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼله چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غونډو په دغه توګه باندې د یو د یو د یو سوله ایزي او د فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عامه شي. ام دغه وچی تقریبا قزوونه چې د ډیر له سعودواتي ادراتي ایم کلونو پایل دی چې دغه کی سره مستکیږي. موږ په ډیر له سلسلو راکیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې ونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غوړستوي حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغوته هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورته سیمه جلی شو ورورو مرمن بهیر شو د ټول ارسته تم د بلخ ادبی خوځښت نوم ورکه.
استاس په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یم، یعنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې اوازې په اونۍ زناستو باندې رالن نه. مثال چې هغه د اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو، د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی، هیڅ کله او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رسختیو او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې رستوي کې جوړ کړ. خوشحال بابا عامه کتابتون چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت او دغه تګراته قدرته وایم چې په دیوی ونی پوهدو کې لسلو لتر دوسه او پور ډیر ځوانان دي فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون کله جوړ کړ؟ څومره کتابونه په دې کتابتون کې راغون کړی؟
دا کتابتون ته په دا د 1400 دغه د نوې ملسیږي په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ ک تقریبا په هغه وخت کې د څکم څلور زره شاوخوا توګه کتابونه او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیول کوشش وکړي چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتون هم استفاده کړې ده، تاسو څنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پر له پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
که زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپیژندله. له دې نه مخکې ډیری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تیرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نور نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې یو کال شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زښته ډېرې دي.
احساس تاسو نقدي غونډې هم لري؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لري؟
و زموږ دغه بهیر چې وو د زموږ اونیزې ناستې چې وې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډیر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، دغه هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډیری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړو چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هر دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې کاغه به کتاب وو، کاغه به شعر وو، کاغه به لنډه کیسه وه، که نثر به، په دې باندې به کره کتنه کول او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي وو، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین وو او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې، لیکن بل لور ته دا په شفاهي ډول وي لیکي نه. فکر نه کوي چې که چېرته دغه نقدي غونډې ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي، یوازې په راپور کې نه، چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې، نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد یو کتاب ولري، کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي.
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یاده شوی، هغه هم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې راپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي. لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم، کاش موږ د خپل بهیر د ټولو کره کتنو د غونډو دغه ډول لږ تر لږه هغه د راپور په شکل هم موږ چې یوه برخه پکې د کره کتنې وراخیستلی وای به ډېر غټ کار و. زه د اوس د ځوانانو دپاره یا د هر هغه هغو دپاره چې هغوی دغه ډول بهیرونه لري او روانې ساتي، زما به ورته خواست دا وي چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نه ورکوي نو ځوانانو ته، یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کم په همدغه توګه باندې وشي دا به ډېر غټ کار وي.
له لیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه. دا ساتي راډیو د بی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د وی ځوان شاعر شعر لرو. پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې ذکرې پنیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري. لاغلې نه دا مننه کوم چې خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شغ په ساتي راډیو د بی مجلې پروګرام لورولای دی.
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم، تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم. پورته کړه یواره کتابي سترګې، پورته کړه یواره کتابي سترګې، پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم. هیلي دې چزړه کې ټولې کړې وې، هیلی دی چزڑا کے ٹولے کھڑے وے، نن دی ساس کے پگریوان وی نم. واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، واخست اس پر لائے در نہ ظالم دور، سرس را ننگی دے اوس خزان وی نم. خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خپلو تور زلفو کے راگی رشوے، خکل دی سیرانن زندان وی نم. سوشو پختانی کچو پخلش وی تا، سوشو پختانی کچو پخلش وی تا، تا لکا آینه غنده ایان وی نم.
لحمدی شیر سرا دا خبرون سر ترسیشی، تر بلی خبرون زحمت شیبر لطاسو اجازه اخلم شدیوی.
اسپینا
خلق پیدا دی تور لسپینا خلق پیدا دی زکات سترگو تور دسپینو میس کی وینا